السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. یوې بهرنۍ خبریال استفانی ګلینسکي ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلی. د نوموړي له فارین پالیسي، ګارډین او ځینو نورو معتبرو رسنیو او خبرونو سره د آزادې خبریالې او عکاسي په توګه کار کوي. طالبانو بیا د نوموړي ادعا رد کړې او ویلي دي چې رسنۍ په افغانستان کې له محدودیت پرته فعالیت کوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې هبت الله اخونزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا خبره وکړه. اعلامیه کې ویل شوي چې استخبارات به خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو د حکومت له مشرتابه څخه اخلي. تر دې وړاندې ګڼ داسې شکایتونه شوي چې طالبان له ښکاره اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژني او یا شکنجه کوي. همدا تېره میاشت یوناما وویل هغه ادعاوې دقیقې ښکاري چې طالبانو پنجشیر ولایت کې جنګي اسیران سرایي محکمه کې وژلي دي. د کابل ښاروالۍ وایي چې د ودونو درویشت هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلی دي. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ د دې وظیفه او صلاحیت لري چې په کابل ښار کې څه د ودونو هوټلونه چې دي د چیک لیست او د معیارونو د رویه د صحت محیطي پر برابر باندې موږ خپل معیارونه پر دوی باندې تطبیق کړو. اساسي چې موږ دغه لړۍ پیل کړې ده سومیش را پا دی خواهر دی بیل از سراولین دلو و اکثریت اوتلون زنون دغمه یارو سر باید برابر کردی او بیل شک نور اوتلون چی زنون سر برابر نکردی کابل شروع ده کانون دلوی دو سر برخورد کردی.
یو شمیر کابل خاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیایي معیارونو د نه رعایت کېدو شکایت کوي. کابل ښاروالۍ له هوټلدارانو غوښتي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې قومندان مولوی عبدالله یکشنبه په کونړ کې په یوه برید کې سخت ټپي شوی. تریبیون ورځپاڼې دوشنبه د باوري سرچینو په حواله تایید کړی چې د کونړ په مروره کې د مولوی عبدالله د سورلۍ په موټر باندې بمی برید شوی او د ایران په څو ښارونو کې د پوځیانو او مظاهرچیانو د شخړو راپورونه ورکړل شوي. په سنندج ښار کې د دوشنبې په ماښام په مظاهرچیانو باندې د امنیتي ځواکونو د ډزو راپورونه راغلي. خلکو شکایت کړی چې ټول ښار د امنیتي ځواکونو په محاصره کې دی او پر دوی انټرنیټ بند شوی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اورئ. یوی بهرنۍ خبریال ادعا کړی چې طالبانو د رسنیز کار له کبله ګواښلې. طالبان څه وایي؟
په روزمره شکل لسګونه خبریالان افغانستان ته راځي، بیلابیل ولایتو په ازاد ډول ځي راپورونه جوړوي. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبریالانو په نامه راځي، دلته راسي اسناد قانوني اسناد نشي رای کولی.
نای وایي اوس یو وخت خپلواک ورځپاڼه هم په کابل کې نه چاپیږي. د چین او افغانستان ترمنځ هوایي دهلیز بیا پرانستل شو.
دا هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او فروشت به بیا پیاوړی کړي.
نن د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. زابل کې مو هغه جمعه ته بیایو چې همدا وړې نجونې پکې درس وایي.
غواړم چې ځانه ډاکټره جوړه کړم. په دغه ولایت کې ډاکټره نشته، ښځینه ډاکټره نشته چې د ښځو وګوري.
او لویدیځو قدرتونو پر اوکراین د روسیې پرونی بریدونه په کلکه غندلي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. یوی بهرنی خبریال استفانی ګلینسکي ویلی چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلی ده. استفانی په خپل ټویټر پاڼه باندې دوشنبه ماښام په دې اړه مفصل بیان ورکړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤلې دربار ویلي چې طالبانو تر افغان خبریالانو راوروسته اوس د بهرنیو خبریالانو د غلي کولو لپاره ملا تړلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د استفانی بیان رد کړی او ویلي دي چې طالبان پر خبریالانو کار نه لري. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
ستيفاني غلينسكي له فارين پاليسي، گارديان او زينو نورو معتبر رسنوي او خبرونو سره د ازادي خبريالي او اکاسي په توګه کار کړي. هغه چې شاوخوا تلور نیم کال افغانستان کې تیر کړي او بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي، دوشنبه ماخام په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو چارواکو د ټلیفون لارې سخت غوښلې ده. ستيفاني نه دی لیکلي چې کوم طالب چارواکو لدې سره اړیکه نیولې، خو ویلې دي چې لدې نه د راپورونو د سرچینو، سیمو، خلکو او زينو نورو مسایلو معلومات غوښتي. هغه طالب چارواکو ته په جواب کې ویلي چې نه غواړي خپل منابع ورسره شریکې کړي او هیڅ وخت د خپل کار پر روڼتیا سودا نه کوي. ستيفاني لیکلي چې وروستی وار تیر جولای په افغانستان کې وو او د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو په خپل منځو لانجو او همدارنګ د پکتیکا په برمل کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ډلې د فعالیت په تړاو راپورونه ورکړي. هغې زیاته کړې طالب چارواکو ګواښلي چې که د منابعو، خلکو او سیمو په اړه معلومات ورسره شریک نه کړي، نو د ویزې د ختمولو، افغانستان ته د ورتګ په سر د بندیز او ځینو نورو مخنیوونکو اقداماتو سره به مخ شي. د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په خپل ټوټر باندې د ستيفاني ګلنسکي ستاینه کړې چې ورباندې د تیر شوي حالت په اړه بیان ورکړی. هیدر بار ویلي واضح ده چې طالبانو د افغان خبریالانو په وړاندې د بیان ازادي او کاري فضا په بېرحمانه توګه تنګه کړې او اوس یې د بهرنیو خبریالانو د غلي کولو لپاره هم ملا تړلې ده. اخوا ستيفاني ګلنسکي ویلي باورمنه ده چې له طالب چارواکو سره د منابعو شریکول نه یوازې نامناسب دی، بلکې خطرناکه پایلې لرلی شي، ځکه دې ادعا کړې چې طالب چارواکو ګڼ ژورنالیستان د راپورونو په سر وهلي دي. ستيفاني ټینګار کړی چې د خبریالانو او منابعو ترمنځ اړیکې په اعتماد ولاړ دي او هیڅکله باید دا باور مات نه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ستيفاني ګلنسکي تر بیان وروسته ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل
دا خبر خو موږ په کلکه کړو، ځکه دلته په روزمره شکل لسګونه خبریالان افغانستان ته راځي، بیرابیل ولایت ته بازار ډول زی راپورونه جوړي، هیڅ ډول محدودیتونه نه لري. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبریالانو په نامه راځي، دلته راسي اسناد قانوني اسناد نه سی رای کولای یا اسناد به جعلی خيزي، نو هغه ته به موږ اجازه ځکه نه ورکوسې، هغه راتګ مشکوک وي، هویت مشکوک وي. د نسبت
طالبان تر دې مخکې هم لزینو بهرنیو خبریالانو سره په بد چلند او په ځینو شرایطو کې اند هغوی په توقیف هم تورن شوي. لدې ډلې لین اودانیل چې کلونه افغانستان کې خبریالي کړې وه، تیر جولای د لنډې مودې لپاره سرسار او پښتنو لاندې ونیول شوه. اودانیل افغانستان تر وتلو وروسته وویل چې طالبانو مجبور کړه د ځینو راپورونو په تړاو بخنه وغواړي، کنه زندان ته به واچول شي. طالبان د 2018 کال د اگست په میاشت کې واک ته ورسېدل. ازادي رادیو ته رسیدلو معلوماتو لمخې طالبانو د خپل واکمنۍ په یو کال کې لک تر لګه څلور دیرش خبریالان بندیان کړي. په دې کې ځینې خبریالانو ادعا کړې چې طالبانو د نیولو پر مهال او په زندان کې وهلي او زورولې دي.
بل ورته نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته دوه دیرش چاپی رسنۍ په افغانستان کې بندې شوې او اوس یو خپلواک ورځپاڼه هم په کابل کې نه چاپیږي. سره له دې چې ځینو د چاپی رسنیو خپلې خپرونې آنلاین باندې ته اړولې دي، خو د چاپی رسنیو ارزښت په کتو مینوالې په بندېدو خواشینې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غږیزو او تصویري رسنیو ترڅنګ چاپي رسنۍ هم کمې شوې او ډېرې تړل شوې دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل ظریف کریمی وایي د دوی د څېړنو له مخې په تیر یو کال کې دو دیرش چاپي رسنۍ بندې شوې او اوس یوازې څلور چاپي رسنۍ فعالیت کوي، خو نوموړي د دې څلورو چاپي رسنیو په اړه جزئیات ورنه کړل. ښاغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل
دفتر نه یا دیدبان رسنۍ دفتر نه
د نای هغه وروستي ارقام چې په 2018 کال کې درلودل شپږ در چاپی خپرونې چې ورسپاڼې ونیزې وي فعالیت کوي، چې له دې شمېر اوس یوازې څلور چاپی رسنۍ پاتې دي چې هغه هم په ډیر کم تیراژ چاپیږي.
ښاغلی کریمی د چاپی رسنیو د بندېدو عوامل اقتصادي ستونزې او د ځینو چاپی رسنیو لخوا د خپرونو آنلاین بڼې ته اړول بولي، خو په کابل کې د وروستۍ بندې شوې پنجرې ورځپاڼې مسؤل احسان الله صدیق بیا د طالبانو لخوا رامنځته شوي محدودیتونه د چاپی رسنیو د بندېدو اصلي لامل په ګوته کوي. هغه وایي دوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم خپله ورځپاڼه چاپوله، په دې خاطر نوره چاپ نه شوه چې چاپخونو طالبانو له اجازه پرته ورسپانه نه ورته چاپوله.
په هر مطبعې کې
هر چاپخونی ته به مو چې ورسپانه وړله، هغوی به ویل چې د طالبانو د حکومت لولوري ورته ویل شوی په خپل سر د چاپ اجازه نه لري. هغه ټول اعتدال او منځلاري توپ چې د پنجرې ورسپانه درلود، موږ نشو کولای چې سر تر پایه سانسور کړو. په همدې خاطر لچاپ پات شو
انصر کنم به امن خاطر از چاپ ماند.
ده هشت صبح رسپان مسئول مدیر محمد محق چې تازه د طالبانو لخوا په ای اف رومن کې ویپان هم تړل شوی د وای د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې رسپان کارکونکي له ګڼو ننګونو سره مخ شول چې له امله یې په کابل کې د رسپان چاپ بند شو.
هشت صبح رسپانه له هماغه لومړی وختونو چې طالبانو کابل ونیولو ستونزو سره مخ شوه، همکاران یې غوښتي او ورته ویلي وو چې تاسې نشئ کولی څه نشر کړئ، یوازې په هغه صورت کې چې موږ یې وګورو او تایید یې کړو بیا یې د خپرولو اجازه لرئ. هشت صبح د یوې خپلواکې ورځپاڼې په توګه د دې خلکو غوښتنو ته تسلیم نه شوه او له ناچارۍ چاپ یې ودرېد.
ښاغلی محق د خپلواکو رسنیو په محدودېدو او بندېدو اندېښنه ښیي او وایي که پر حکومت د خپلواکو رسنیو او نورو بنسټونو څار نه وي، فساد او دیکتاتورۍ ته لار هوارېږي. په چاپي رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو له رئیس عبدالحق حماد څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او خبریال عالمګل سهر چې کلونه یې په چاپي رسنیو کې کار کړی، په افغانستان کې د خپلواکو چاپي رسنیو په بندېدو خواشیني ښیي او دا د بیان د ازادي په برخه کې یوه تراژیدي بولي.
دا خپله یوه لویه تراژیدي ده چې په یو هېواد کې په یوویشتمه پېړۍ کې هیڅ آزاد اخبار او ورځپاڼه نه چاپېږي. ګوري موږ سل کاله مخکې حتی تر یو مخکې موږ یو ورځپاڼې لرلې، حتی د په مختلفو برخو کې مې لرل، مثلا د مېرمنو دپاره ارشاد النسوان وي، نورې ورځپاڼې وي چې چاپېدلې به. دا چې اوس یې نه لرو دا واقعاً یوه غمیزه بللی شو.
په افغانستان کې لومړنۍ چاپي رسنۍ شمس النهار وه چې د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې چاپ شوه. له هغه راوروسته په مختلفو نظامونو کې هم چاپي رسنۍ وې چې کله له محدودیتونو سره مخ شوې او کله یې هم نسبي یا پوره خپلواکي درلوده. خو دا مهال پر افغان رسنیو او خبریالانو محدودیتونه هغه څه دي چې له امله یې تل په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت ته د انتقاد ګوته نیول شوې. خو د دوی ویاندویانو تل ویلي چې د ملي ګټو او شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ملاتړ ته ژمن دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو حکومت هیلمن دی چې د ټاپي نلیکې د پروژې کار به ژر پیل شي. د طالبانو یو پلاوی د ټاپي نلیکې د پروژې د کارونو د پیل په تړاو د ترکمنستان پلازمېنه اشقابات ته سفر هم کړی و. دا پروژه د ترکمنستان گاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. تفصیل د سفی الله ستانکزي په راپور کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي نلیکې د پروژې له مسؤلینو څخه د عملي پلان او د دې پروژې د پیل مهالویج غوښته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوشنبه ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ هیات په دا وروستیو کې ترکمنستان هیواد ته لاړ، د ټاپي په اړه باندې هم خبرې شوې دي. د دې لپاره به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې یو پلان اعلانېږي چې له مخې به د ټاپي پروژې د پیل او د هغو دغه امنیتي برخې او د نورو اجراءاتو په اړه باندې معلومات به ورکړل شي. خو دا بحث روان دی چې هغه میکانیزم بشپړ شي. امید دا ده چې د ټاپي پروژه به نږدې شروع کیږي او دا به د افغانستان او ترکمنستان او پاکستان او هندوستان لپاره یو ډیره مهمه پروژه وي د ګاز انتقال په برخه کې.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت مرستیال وحید الله حلیمی د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې د دې پروژې د پیل د مهالویج غوښتنه کړې. د ټاپي پروژې مشرتابه ژمنه کړې چې د دوو اونیو په اوږدو کې به د قانون او پټرولیم وزارت ته د کار د پیل مهالویج وسپاري. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې چې په اشقابات کې د ترکمن ګاز په مرکزی دفتر کې وشوه، په هرات ښار کې د ګازو د ویش د شبکې په اړه د همکاریو په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د ټاپي د ګازو د لیکت پایپ لاین او لویه پروژه چې ټاکل شوې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي، له څو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډول شوې ده. دا پایپ لاین چې څه باندې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري، په افغانستان کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې سربېره به افغانستان له دې پروژې څخه د کال تر 400 میلیون ډالرو پورې عواید هم ترلاسه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا 15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د یوې اوږدې مودې وروسته د افغانستان او چین هوایي دهلیز بیا پرانستل شو. پرون په دغه دهلیز باندې شل تنه جلغوزي چین ته صادر شول.
له افغانستان د هوایی دهلیز لارې چین ته 40 ټنه زنغوزی صادر شول. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا بهیر به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوشنبې په ورځ د کابل په هوایی ډګر کې په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې وویل هوایی دهلیز د افغانستان او چین د سوداګریزو اړیکو په پیاوړي کولو کې مهم رول لري.
څنګه چې هوایی دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په رسولو کې خورا حیاتي رول لري، نو د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نوموړي په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د نورو اسانتیاوو د برابرولو په اړه هم خبرې وکړې. چین ته د هوایي دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات یو ځل بیا له یوې اوږدې مودې وروسته پیل شول. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې یو ځل د کامیر شرکت له لارې چین ته زنغوزی صادر شوي دي. په ورته وخت کې د تازه وچې میوو یو شمېر سوداګر که څه هم له چین سره د هوایي دهلیز د پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو میوو د صادراتو لپاره هم باید ورته هوایي دهلیزونه جوړ شي. د دې سوداګرو له ډلې فتانی بیات ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه زیری دی، خو هیله من یو چې موږ یوازې زنغوزیو ته کار ونه کړو. که چیرې په نورو برخو او له نورو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه جوړ شي، د سوداګرو ستونزې به حل شي،
مشکل تاجر حل میشه.
اغلی باید ټینګار کوي چې حکومت باید سوداګرو ته یو سبسایډي هم په پام کې ونیسي. چین ته د هوایي دهلیز لارې د زنغوزیو صادرات په تیر جمهوري نظام کې پیل شول. د زنغوزیو ترڅنګ نورو هیوادونو ته هم د هوایي دهلیزونو له لارې وچه میوه او د افغانستان نور تولیدي توکي انتقالېدل او سوداګرو ته سبسایډي هم ورکول کېده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ چین سره د هوایی دهلیز لارې د زنغوزیو صادرات د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو د چین د حکومت او د کامیر شرکت ترمنځ د شوي تړون پر بنسټ د دوبۍ له لارې چین ته انتقالیږي. د دې وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4000 تر 8000 ټنه زنغوزی صادروي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې او نړۍ یوه توده موضوع د امریکا ولسمشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د پلازمینې په شمول په لویو ښارونو د روسیې د توغندیزو بریدونو په اړه کلک غبرګونونه ښودلي. پرون روسي ځواکونو په کیف او نورو ښارونو باندې له اتیاوو ډېر توغندي وویشتل چې لزګونه کسانو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اکتوبر په 10 وویل چې د روسیې غچ اخیستونکي بریدونه د اوکراین په وړاندې د پوتین د جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. بایدن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات د کیف په ګډون په اوکراین کې د روسیې توغندیز بریدونه په کلکه غندي. د بریدونو ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي او غیر نظامي هدفونه یې ویجاړ کړي. دا یو ځل بیا د اوکراین د خلکو په وړاندې د ښاغلي پوتین د غیر قانوني جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. روسي ځواکونه د اکتوبر په 10 د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو له اتیا ډېر توغندي و توغول. دا له فبروري راهیسې چې موسکو پر اوکراین یرغل پیل کړی په لوی لاس د جګړې د زیاتولو یو اقدام بلل شوی. د اوکراین په زیربناوو او ښاري استوګنځایونو دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول د لویدیځو مشرانو لخوا وغندل شول او تمه کېده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په بیړنۍ غونډه کې به هم د بحث مهم ټکی وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اوکراین پر ښارونو دا توغندیز بریدونه وغندل. د هغه ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ماښام په یو خبري کانفرنس کې وویل
د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې هغه پر اوکراین د روسیې فدراسیون د وسلوالو ځواکونو لخوا د لویو توغندیزو بریدونو له امله عمیقا خواشینی دی. دا بریدونه د راپورونو په اساس د ملکي تاسیساتو او استوګنو سیمو د پراخې ویجاړۍ سبب ګرځېدلي او په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. سرمنشي ټینګار وکړ چې دا بریدونه د جګړې د تجدید څرګندوی کوي او د تل په څیر ملکي خلک تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. روسیې بیا د اوکراین پر ښارونو د وژونکو توغندیزو بریدونو له امله د راپورته شوو نړیوالو غبرګونو په مقابل کې کلک غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا بریدونه د کیف لخوا د ادعا شوي ترهګریزو کړنو په غچ کې وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا له غړو سره په یو ویډیوي تماس کې دا بریدونه د کیف د اکتوبر د 8 د هغه بمی برید غچ وباله چې پکې د کریمیا او روسیې یو اصلي نښلوونکی پل ویجاړه او د روسیې ځواکونو د اکمالاتو یو اصلي د اوسپنې پټلۍ تخریب شوه. پوتین وویل که نور د ده په خبره تروریستي بریدونه وشي، د روسیې غبرګون به لا سخت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې اوري چې نن د اکتوبر 11مه د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ده. کله وی خو د محل په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ تش په غم ټولګي څخه پورته خوندې تړلې خو له بلې خوا په زابل کې د وکیل اوسیدونکو د خپل کلی جماعت د نجونو زده کړو ته ځانګړې کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کلی کوچنی جماعت چې یو وخت یې د لمانځه ګډونوالو د زده کړو لپاره خپل نارینه اولادونه هم ښوونځي ته نه لیږل، خو اوس په هماغه جماعت کې څو کوچنۍ نجونې د خپل روښانه راتلونکي لپاره زده کړې کوي. ځایي کلیوالو ته دا فکر له هغه وروسته پیدا کیږي چې په سیمه کې ښځینه ډاکټرین سته او ډیر کله د سیمې ناروغې میرمنې روغتون ته په لاره خپل ژوند بایلي، ځکه نو په ټولګي کې ناستې ټولې نجونې غواړي ډاکټرې سي او په کلو کې د ناروغو میرمنو درملنه په خپله وکړي. گلبخته، زردو او جمیله د دې محلي ټولګي د ښوونکي معاش یو بهرنی موسسه ورکوي او تعمیر د هغه کلی جماعت چې هیڅ میرمنې پکښې زده کړې نه دي کړې. قیوم الله د دې محلي ټولګي ښوونکی
په کلي کې د خلکو د دې لپاره چې د خپل ماشومان بې تعلیمه پاتې نه شي په راتلونکي یو څه ځین جوړ شي د خپل مسجد یې ورکړی دی تر څو دلته ماشومان راشي سر د کلي ماشومان درس پکښې ووایي تر هغه وخته پورې څو دې رخصتېږي.
د محمد هاشم دوست محمد او عبدالاحد په نومونو د دې کلي اوسیدونکي وایي راتلونکی یې په همدې وړو نجونو تړلی. دوی وایي که خلک د خپلو اولادونو د زده کړو په برخه کې لاس په کار نسي راتلونکی نسل به همداسې له ستونزو سره مخ وي.
غواړو چې دغه زموږ لوڼې آینده یې سمه سي او ډاکټران سي او چې موږ په دې مشکلاتو کې نن بوخت یو سبا دغه آینده نسل هم ودې ته دغه کېږي. دا هم په دې کې ځوان نه ورختموو چې باید مکتب ووایي، باید ډاکټران سي، باید قابلیت ځین جوړې سي.
یا یو ډاکټر را جوړ شي، یو بل را جوړ شي، خو دې ځای ورکړی دی زحمت ور ځان راولو د نجونو تم ځای ورکړی دی څومره ګوند په دوه کې خدای سړی را پیدا
د خلکو څخه مې دا غوښتل دی چې دغه شی زده کړي چې موږ د خپل دروازه په خلاص کړو دا مکتب خلاص شي دا لوڼې کوچنیان دا مکتب ته وځي چې ډاکټرانې جوړې.
بلخوا د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حارث بایی په دغه ولایت کې د ښوونځیو ترڅنګ د بهرنیو موسسو په مرسته 300 محلي ټولګي جوړ کړي چې تر ډیره په تیر کې له زده کړو محروم ماشومان اوس پکښې زده کړې کوي.
هغه خلک چې زړه یې څه غوښتو چې په بچانو باندې زده کړې وکړي د هغو ارمان پوره شوی ده او زموږ چې به دا ارمان اوس موږ تش کې زموږ د ولس بچان یو څه سواد ولري او یو څه زده کړه وکړي هغه هم ارمان تر ډیره پورې پوره شوی ده. آینده کې انشاءالله کوشش کوو چې د خپل ولس بچانو ته تعلیم ته د لاسرسي لپاره زمینه برابر کړو.
طالب چارواکي پر داس محل په کلیوالي سیمو کې د محلي ټولګیو د پیل خبرې کوي چې دا محل د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د ښځینه زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرڅانګې د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې. په دغه راپور کې د زرڅانګې د جایزې ګټلو او د هغې ژوند ته کتنه شوې.
د
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړې زرڅانګه، هغه څهره چې د 2022 کال د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه یې ګټلې ده. زرڅانګه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي. د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په شپږم لیکلي چې سکل دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کیږي چې یوه پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت 5 لک امریکایي ډالر دی چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندوستان، مالی، موریتینا، اندونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو له منځه غوره شوي او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودرزازی وی د زرڅانګې غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونی دی او شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګې مشهوره سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅانګې د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم:
د آغا خان منصب مننه، خو د زرڅانګې ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او معنوي ډالیو باندې ونازول شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې زینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به تاریخ وکړي.
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی او وایي. زه شخصا د سندرو خاص علاقمند یم.
زرڅانګه وی 80 کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خبرو شویو معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلې. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دوه 2 کاله وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینهوالو ته دا سندره ډالۍ کړه:
بس په بڑا کې خوب ګډ واډ زینا شینوار لا وګینا شینوار لا وګینا.
او اوسم ستاسو پیغامونه
د ازادي راډیو ته نیک خدای سلامونه په داغه د پښتون بولد کلاره د بارډر باندې د پاکستان حکومت سره خبرو وکړه. د علمن خلک ورور په علمن پر تذکرو هم پریر دي او موږ ټول علمن خلکو دوستي او قربان او شناخته خیل ګرد اله ته جدا خبر ته لوړو مقامات پر ورسوي یو جان منن.
ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دغه مدرسې والا سه دغه طالبان او د لوی غوچو طالبان سه می دغه پیغام دی چې دغه مدرسو سره کومک وکي، مدرسو سره د لاسنیوي وکي چې د خوار او د غریب زمون پکشي دي چې د پیسنو کې ورته اکشته کې را پیس لږ ځنی واخی او د غلکان په وچ جوړی لانه دي ځنی ماړه چې د غلکان سره کومک دغه وکي د خوار غریب کوچنیان ګرد پکشي دي. ډیره مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وایم. لکوم چې جوړ خوښ خوشاله وایست. ما پیغام د اسلامي امارت څخه دغلی چې تخم دې پر خلک وویشي نو موږ د بزګر به څه کوي نو تخم راکوي هم تاریاک هم بند کړل دا خو شکر وکړو چې تاریاک بند کړل نو تخم دې راکوي د غنمو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او نیک هیلې. زه محمود الله سلطانی د ندالی ولسوالی څخه موږ په ندالی ولسوالی کې اوبه بیخې ښکته تللی دي. هیله لرم چې د طالب چارواکو څخه چې زموږ کار ته فکر وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو دویم نیمایی ته ورسیدو. وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام لرو، خو اوس 8:30 بجې دی. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. یوې بهرنۍ خبریالې سټیفانی ګلینسکي ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. نوموړی له فارین پالیسی، ګارډین او ځینو نورو معتبرو رسنیو او خپرونو سره د آزادې خبریالې او عکاسې په توګه کار کوي. طالبانو بیا د نوموړې ادعا رد کړې او ویلي دي چې رسنۍ په افغانستان کې له محدودیت پرته فعالیت کوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې هبت الله اخونزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا خبره وکړه. اعلامیه کې ویل شوي چې استخبارات به خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو د حکومت له مشرتابه څخه اخلي. تر دې وړاندې ګڼ داسې شکایتونه شوي چې طالبان له ښکاره اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژني او یا شکنجه کوي. همدا تېره میاشت یوناما وویل هغه داوی دقیق ښکاري چې طالبانو پنجشیر ولایت کې جنګي اسیران سرایي محکمه کې وژلي دي. د کابل ښاروالۍ وایي چې د ودونو 30 هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلی دي. د دې ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ د دې وظیفه او صلاحیت لري چې په کابل ښار کې څه د ودونو هوټلونه چې دي د چکلس او معیارونو د رویا د صحت محیطي پر برابر باندې موږ خپل معیارونه پر دوی باندې تطبیق کړو. اساسي چې موږ دغه لړۍ پیل کړې ده څومره شپدي خوړې دوی لاسته راوړندلو او اکثریت هوټلونه ځانونه دغه معیارونو سره باید برابر کړي دي او بې له شکه نور هوټلونه چې ځانونه سره برابر نه کړي کابل ښاروال د قانون دروي دا و سره پرخوش کړي.
یو شمیر کابل ښاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیايي معیارونو د نه رعایتېدو شکایت کوي. کابل ښاروالۍ له هوټلدارانو غوښتي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې قومندان مولوی عبدالله یک شنبه په کونړ کې په یو برید کې سخت ټپي شوی. تریبیون رسپانې دوشنبه د باوري سرچینو په حواله تایید کړی چې د کونړ په مروره کې د مولوی عبدالله د سورلۍ په موټر باندې بمی برید شوی او د ایران په څو ښارونو کې د پوځیانو او مظاهرچیانو د شخړو راپورونه ورکړل شوي. په سنندج ښار کې د دوشنبې په ماښام په مظاهرچیانو باندې د امنیتي ځواکونو د ډزو راپورونه راغلي. خلکو شکایت کړی چې ټول ښار د امنیتي ځواکونو په محاصره کې دی او پر دوی انټرنیټ بند شوی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس ورده. د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوې یا څو حجرو څخه جوړ شوي دي. د ورته حجرو یو مجمع چې د یوې خاص دندې د ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوه برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه، لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي، لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه، دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه، دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پارانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزي دیوال لري. پارانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولونشیما، د دې نسجونو حجرې د پارانشیما د حجرو په شان دي، خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات واده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واورېدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه له کاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د ځمکې په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن به ښوونکی راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم. د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندي موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نسی کولای چې له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حصونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واورېدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې آزادۍ رادیو ته غواګیاست. د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او ښوونکي دا وویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړ غړي د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. ښوونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه، د وینې اجزاوې، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5 نیم لیټره پورې دی او په نارینو کې حجم د 5 څخه تر 6 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساج او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساج او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم شته. هغه دا چې غذایي مواد انتقالوي د بدن برخو ته، اوبه، مالګه، انټیبادیان، ایونونه او نور ډېر شیان دي چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه یې مایع برخه ده او بله یې جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده، د وینې 55% فیصد حجم جوړوي. یعنی کچیر موږ وینه وګورو، 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به یې پلازما وي. پلازما خپله یو ژر رنګ مایع ده. په دې کې خپله غذایی منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل، د پلازما 55% فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې سوله هغه خپله په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوي دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او د مویا صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې په 1 ملي لیټر کې د 15 څخه تر 6 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 2000 څخه تر 10000 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. د مویا صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه یې دا تر څو وینه ګاټا کړي او د وینې بهېدنې او د خونریزۍ مخه ونیسي. د وینې ګروپو ته راځو. ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینې ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي، تغییر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګاټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مرګ را مبهسته کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانی دي چې او یا ځینې خلک په زیرو یا په صفر باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخي ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولی سي. او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي. مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی سي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطات مخه ونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګورو. کړو، ځکه چې د آر ایچ پازیټیو یا آر ایچ مثبت وینه هیڅکله و آر ایچ نیگیټیو یا آر ایچ منفی کس ته نسو ورکولی. دې عکس ته تاسو متوجه سی، زه به د ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پازیټیو درته ووایم. تاسو او نیگیټیو ته وګورئ، دی یوازې د اے او د بی انټی باډیان لري، نو که دی چیرې دغه ټولو مثبتو او منفي ګروپو ته وینه ورهم کی، په هغو کې هیڅ اختلاطات نه رامنځته کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پازیټیو چې دی، ځکه چې دی آر ایچ انټیجن لري، دی یوازې و مثبتو کسانو ته وینه ورکولی سي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه و. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول سي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پر ضد باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ته راځو. د وینې رګونه شوبې لرونکي ټیوبونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي. او فاضلاتو کې مضر مواد، کاربن ډای اکسایډونه دي، راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دي، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي ترسو د هغه څخه اعتراض. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي، هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټولو برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري، او ناپاکه وینه د زړه څخه سږ ته انتقالوي. شریانونه پنډ دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ یې نسو لیدلی، د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه، موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي. یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي، زړه ته رسوي. هلته هم موږ وویل چې استثناء یوازې د سږي شریان و. دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږي ورید دي، چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري. ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري؟ نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دوی نری دیوال لري. د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو، د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووځي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یواری ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا په شوریا اوروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترڅنګ، یا کله چې حجرو ته ځي، دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د وریدو د سراسره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننی درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه درسره تکرار کړئ او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. نو نننی درسي ساعت پای ته رسوو. تر بیا د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د طالبانو له دوانځلي واکمنې دورا په دې خالش پیغام ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې دي. طالبانو څو ځله ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي، بیا لغه وروسته لوم ټولګي څخه تر 12مه پورې خوانځي د انجنونو پر مخ خلاصوي. خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري، ځکه په تیره 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره هم دا خبره کوله، خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ. په داسې یو وضعیت کې انجونو او میرمنو ته څه کول پکار دي تر څو په کورونو کې تر یو بریده ځانونه د سواد له نعمت څخه برخمنې کړي.
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها.
دادی خون که آزیتان نژند غږ و چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ کې له 12م ټولګي څخه د پورته صنفون انجنونو ته د لیک لوست زمینه برابر کړې ده. مخکې تر دې چې د خون که آزیتا د ښوونیز کورس په اړه معلومات وړاندې کړو، دغو میرمنو لال څخه ځان خبرو چې زده کړې نه دي کړې. ماګل لام داسې میرمنو څخه ده، وایي دا چې د مسافر خاوند لیک نه شوی لوستی، ډیره سخته به ورته تمامېده.
دمونږ په وختو کې په ځوانۍ کې خو خطونه به رالیږل کېدل، نو هغه خط به مجبور یا ورور ته وړه، خوانده خپله ته به م وړه، نو هغه خط به چې ولوسته مونږ به واورېده، نو مونږ به ویل چې کاشکې خو دې مونږ زده وای چې خپله م لوستلی خپله م لیکل. زما سړی چې و نظامي، نو هغه چې خط به رالیږه ډېر سخته وه.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهمه نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیک لوست کېدلی شي. دوی څو میرمنې یو ځای کېږي، د یو بل په مرسته یو څه زده کوي.
کولی شم یو څه لیکل لوستل، خو نور خو داسې ساتیری چې نشته، خو لږ فکر هم بل شي. بس د خپله خارخوندو سره خبرې کوو، یو سل رقمه خبرو نه خبرېږو، اګه کېږو، بس نو خپل هم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او هوښیاریږو. بعضې که نه کور کې چې سړی وي چې شي نه به خبر شي که نه، بعضې څوک چې درس وایي علاقه ورسره لري، هغه تر چې څو ژوند وي علاقه لري که نه چې باید ووایم.
22 کلنه نرګس د 12م ټولګي هغه زده کوونکي ده چې له لومړي صنف څخه یې د ډاکټرۍ هیله پسره کې وه.
زه د ښوونځي 12مه شاګرد وم. کله چې زه لاړم ښوونځي ته، موږ ښوونځي بسته وم، زه ډېره ناراحته شوم. بېرته راغلم کور ته چې موږ ډېره ښوونځي ولې بسته شوې ده. زه ډېره بیمار شوم، سخته ورې مې لاسته ورکړه. لږ خبره شوم چلته کور جوړ شوی ده، دې هم درس ورکوي. ته راغلم ځان مې شامل کړې، پکې درس مې ویلی. اوس د استاد عزیزانه ډېره مننه کوم، د استاد هم د خور یم چې ډېره ښه استاد دي. موږ ته یې بېرته ویل دوباره وکړه چې تاسو کولی شئ درس ووایي. او زما غوښتنه دا د امارت اسلامانه چې زموږ هېواد جوړ شي، موږ سخته نیاز لرو. مانور چې ډیر نه خدای به خپل مچ مزه آینده کې یو ډاکټر شوم چې خپل وطن ته هیوا ته خدمت کوم دی تاریخ نه.
لغه وخت څخه چې شپږم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شو، یو شمیر میرمنې په دې اړه کې شوې چې لیویلاري نه لیویلاري څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. خوونکي آزیتا نژان چې د خپل خور په مټې ښوونیز کورس پرانیستی، لامداسې ښځو څخه ده. دا چې خوونکي آزیتا څنګه په دې وتوانېدله چې د لیک لوست ور پرانیزي، په دې کار کې څومره ستونزې ګاللي، او انجونو ته یې د زده کړې له لارې څخه خنډونه څه ډول لرې کړي دي، دا دې ته ورته پوښتنې په یوه مرکه کې ځوابوي. په پیل کې ورنه پوښتو چې له څومره وخت را په دې خوا نجونو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې ده.
تقریبا مدت سه ماه میشه که ما ای آموزشگاه را برای دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم و
کابودری میشته که چې موږ دغه ښوونیز مرکز د نجونو پر مخ پرانیستی دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته صنفونو کې وي او اوس د طالبانو په دویم ځلي واکمنی تو سره په کور ناستی دي. په خپل خپلوانو او چارچاپېره ګاونډیانو کې مې چې د ښوونځي جنکۍ ناهیلې او پریشانه لیدلې چې ښوونځي ته نه شوی تلی، نو دا فکر به راسره پیدا شو چې راځه ښوونیز مرکز پرانیزه. دې ته په تمه شوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي، خو دا کار ونه شو. ما او خور مې په ګډه پرېکړه وکړه چې له اووم ټولګي څخه پورته نجونو ته درس شروع کړو. تر هغه وخته چې ښوونځي بند وي موږ خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو نجونې درس زده کړي او بیا ښوونځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي.
تایمای متفاوت داریم، دو تایم
بیلابیل تایمونه لرو. په یو تایم کې ریاضي، کیمیا، فزیک، مثلثات تدریسو او په بل کې پښتو، دری، انګلیسي او دې ته ورته نور کتابونه دي. په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې نجونې درس وایي. موږ د هر ټولګي لپاره یو کتاب لرو، د هغو له مخې نوټ ورکوو. قلم او کاغذ په خپله زده کوونکي د ځان لپاره اخلي. د موږ لخوا یوازې رایگان درس ورکول کېږي.
فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانیستلو سره آیا نورې ښځې هم دې ته تشویق سوي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنی کمرغه د دې کورس له پرانیستلو سره سم چې موږ له څو نور نجونو سره هم اړیکه ونیوله، هغه د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د موږ په څیر نجونو ته زده کړه ورکوي. دوی ته کورسونه پرانیستي دي. زه د تاسو د خبرونې له لارې څخه په ټولو غو باسواده ښځو غږ کوم چې نورو ته د زده کړې زمینه ورته برابره ده. دوی د خپل امکانات نه سپموي، د افغانستان بېوسو نجونو ته درس ورکړي تر څو موږ نجونو ته چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي یو وړکی خدمت کړی وي.
در خانمایی که اصلا په شش به بالا نمیتونن به مکتب برن بکنیم.
په ورځ کې څو ساعته درس ورکوي؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي. د اووم ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوو، خو د لوړو ټولګیو نجونو لیک لوست به ډېر وخت نیسي. کومې نجونې چې دلته راځي له دې کورس نه ډېرې خوښي دي، هېڅ غیرحاضري نه کوي. دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خوښینې وو. له هغې ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي.
اینا شاید روزی شوه که در مکتب برای روزینه باز شوه و به مکتب بروند.
د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تاسو له دې څخه ویره نه لرئ چې پوښتنه به درنه وسي چې ولې د نجونو ته درس ورکوئ؟
کورس در شرایطی برگزار شده که امارات اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم.
دا کورس په داسې وخت کې پرانیستل شو چې اسلامی امارات په بیلابیلو برخو کې په ښځو بندیزونه لګولي دي. د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو. زه هغو نجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي، زموږ کورس ته دې راشي، وړیا درس ورکوو. یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي، ورد شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می تانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشاءالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یوازی چان اینجون تا در زمینه برابره کرده که کم صبح در سرم رسته هم کوی؟
برسی کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه که
دم راستو په برخه کې وایم چې تر دې دمه له موږ سره هیڅ هم راست نه ده کړی. موږ خپل کور ته نږدې دوه کوټې نیولې دي، همدلته درس ورکوو. ورځ تر بلې د زده کوونکو شمیر زیاتیږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترها تعدادشان زیات میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
پوهنیاران شبنم سالیه د نجونو د زده کړې د ارزښت په هکله وایي که یوه ښځه باسواده وي ټوله کورنۍ باسواده کېږي، نو نجونې زده کړې ته پرېږدئ.
تعلیمي مدیریت کې یوه خبره ده، وایي که تاسو یو نارینه باسواده کوئ تنها یو کس هم باسواده کړی، او که تاسو یوه ښځه باسواده کوئ تاسو یوه ټولنه باسواده کړې ده، یو کورنۍ هم باسواده. که مېرمنې زده کړې ولري د کورنۍ جوړښت له لحاظه، موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خسور لورونه انجن دا او دا انګرنې ټولې یو ځای ژوند کوي. که موږ دواړه طرفه بېسواده ولرو او یو بل درک نه کړي، او دا مناسبه زه فکر کوم چې ډېر زیات جریان ولري. مثلا دا شی دا دي د هغو بیسوادی لاغ ذهن دا سینه پسینه دا تفکر راغلی ده او موږ هیڅ وخت ښځو ته دا نه دي ویل چې دوی کولی شي ځان ته فکر ولري، دوی ځان ته حقوق ولري. نو دوی فکر کوي چې زه څنګه یم، ګورې م دغسې ده، ما څه ورځې تېرې کړې، باید ګورې م دغسې تېرې کړي، هغه زده کړې وکړي، پوه شي چې ولا دغه ده، زه هم زده کړې کولی شم. دوی پوهېږي چې نه ولا ګورې انسان او زه هم انسان یم او زه هم ځان ته حقوق لرم، زه کولی شم خبر ولرم او زه کولی شم خپل خبر ومنم، ګورې م باید خپل ځان ته بېل نظر ولري. فکر کوم دا ډېری د تاوتریخوالی په کورنۍ کې دی، دې باید چې دا تاوتریخوالی سطح راکم.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادی ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.